Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو د نن ورځې دولت ساته خبرونه ته هر کله تمند چنن د افغانستان چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران پر افغان سوله خبري وکړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي یوازې تیر میلادي میاشت 270 ملکیان وژل شوي دي.
متاسفانه در جریان
لوبه د مرغچی د می په میاشت کې 270 تنه ملکیان وژل شوي.
کابل خاریان پر حکومت انتقاد کوي چې د بریک نه دستنو د نړیوالو د عاملانو په موندلو او نیولو کې پاتې راغلي دي.
دا پایخ وهل کیږي او د عاملین قانون منګولو ته نه سپاري.
د ژوند رنګونو کې
ولا کاریګر زیم او سیو زیم بل د کاشتر موټر لرم چلایي.
د غراز په نړیوالو موضوعاتو کې واورئ چې د تاشکند پرګه چې د وی خپلواکي خبريال د کار جواز تمدید نکړل خبرګونونو سره مخامخ شو. د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجله زنو ریاستنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا دفاع وزارت ومنله چې ځواکونه په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې شلو لسی وګړي سهوان په جګړو کې وژلې دي. له طالبانو سره د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی تمه لري چې له طالبانو سره به په خبرو کې دا ځل پرمختګ وشي. ایراني رسنۍ د پلازمینې تهران په جنوب کې د تیلو په تیوه تصفیه خانه کې د اور د لګیدو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزارت ومنله چې ځواکونه په 2020 میلادي کال کې په بهرنیو جګړو کې درشت اولسي وګړي سهون وژلي او لس نور ټپیان کړي. د پینټاګون د هغه راپور له مخې چې د امریکایي کانګرس په غوښتنه په جګړو کې د ملکیانو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه له 2013 کال راهیسې هر کال خپروي او یوه برخه یې په ډاګه شوې. د وژل شوو اولسي وګړو ډېره برخه په افغانستان پورې تړل شوې، یعنې تیر کال شل تنه په دې هېواد کې وژل شوي دي. د راپور له مخې یو تن په عراق او یو بل تن په سومالیا کې وژل شوی او د وژل شوي درې ملک کاس زاینه د پډاګه شوی. خو د ایر وارس په نوم یو غیر دولتي ټولنه چې په هوایي بریدونو کې د ملکی قربانیان او ارقام خبروي وایي چې د دې ادارې موندنې خي چې تیر کال په نړۍ کې د امریکا د پاوس په جګړو کې 102 تنه وژل شوی، چې دا د پینټاګون د شمیر 15 برابر دی. ایر وارس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه راپور ته اشاره وایي چې تیر کال د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو لخوا 90 وګړي وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د خبرو شو اسناد له مخې کانګرس دغه راز په 2020 میلادي کال کې 3 میلیون ډالر پینټاګون ته ځانګړي کړی چې د ملکی قربانیانو کورنۍ ته د تاوان په توګه ورکړي، خو پینټاګون دا کار نه دی کړی. له طالبانو سره د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی تمه لري چې له طالبانو سره به په خبرو کې دا ځل پرمختګ وشي. د پلاوی غړي نادر نادری ازادي راډیو ته وویل هله مندې دا ځل په اصلي موضوعاتو چې سیاسي جوړجاړی او اوربندۍ خبرې وشي.
اعضای طرف مقابل رفته بودن
د مقابل لوري غړي پاکستان ته تللی وو او هغه مشورې چې د خپل مسولینو او د خپل ډلې لغړي سره لرلې هله من کړی یو چې هغه معنادار خبرې په صورت او ډیر جدیت مخته یوس.
په قطر کې له شاوخوا 9 میاشت راهیسې دا خبره کله درېدلې کله روانه شوې، خو په دې موده کې د دولت پلاوی او طالبانو یوازې د سولې د اجنډا پر طرزالعمل موافقه کړې او په دې خبرو کې نور پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان د دولت د پلاوی یو شمېر غړي د سېشنبې په ورځ دوحې ته ورسېدل، خو رسمي خبرې لا نه دي پیل شوې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د مذاکراتو د رسمي پیل وخت نه دی مشخص شوی. د کونل د مرکز اسادابات په چاغان سیمه کې تیر ماخام د وو بجو خواته چاودنې یو ماشوم وواژه او 9 تنه ټپیان کړل. په اسادابات کې د مرکزی روغتون رئیس عطا الله صافي ازادي راډیو ته وویل چې د 3 ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی.
د اسادابات ولایتي روغتون ته 9 ټپیان راوړل شوی چې په دې کې 4 ماشومان دي او نور غټان شامل دي. درې ناروغان پکې وخیم دي او هغه ننګرهار او زوی روغتون ته رجت ورکړ شوې ده.
یو شمیر سرچینې وایي د پوځیانو په یو موټر پورې نښلول شوی مقناطیسي ماین و چاودې تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. یو بریتانوی په کابل کې د شرابو د خرڅلاو په خاطر مجرم پیژندل شوی. د سرې محکمې ویان عبدالفهیم قویم جرمني خبري اژانس ته وویل په کابل کې محکمې د بریتانیا یو تابع د شرابو د خرڅلاو په جرم په 15 کاله و 4 میاشتې بند محکوم کړ. د دې کس د نیولو د وخت او مشخصاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د سرې محکمې ویان دغه راز وویل دا کس کولی شي چې د استناف ته مراجعه وکړي. ټاکل شوی نن د افغانستان او بنګلادیش د فوټبال لوبډلو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې مسابقه وشي. دا لوبه 2022 نړیوال کپ او 2023 آسیا کپ ته د لارې موندلو لپاره ده. د بنګلادیش د فوټبال لوبډله د فیفا د شمیرو له مخې 134 ځای لري او افغان لوبډله تر دې 15 نمرې لوړ مقام لري. د افغانستان او بنګلادیش تر څنګ په ګروپ کې قطر، عمان او هند هم شته. قطر د ګروپ په سر کې دی، بیا عمان دی او ورپسې افغان لوبډله دریم ځای لري. نننۍ لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده که بایلي له دې ګروپ د وتلو چانس له لاسه ورکوي. ایرانی رسنه د پلازمینه تهران په جنوب کې د تیلو په یو تصفیه خانه کې د اور لګیدو د لوی پیښې خبر ورکوي. د ښار په اسمان کې تور لوګی تر سترګو کیږي. تر اوسه د تلفاتو خبر نه دی ورکړل شوی. دا اور په سیمه ییز وخت پرون ماښام 9:30 بجې د تونګویان په نوم تصفیه خانه کې ولګید او د تهران د کړکیچ د مدیریت د ډلې مشر منصور درجاتی دولتي تلویزیون ته وویل چې د مایع ګازو د یو پایپ لاین د لیک کېدو له امله دا اور لګیدلی او تحقیقات روان دي. ایرنا دولتي خبري آژانس خبر ورکړ چې دې تصفیه خانه کې چې د ایران د تیلو د کمپنۍ مربوطه د ورځې 2.5 لک بیرل تیل تصفیه کیږي. د امریکا د کانګرس پلاوی په پلازمینه کیف کې دی. د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو دغه ګډ پلاوی د اوکراین حکومت وهڅاوه چې د دیموکراسۍ لپاره اصلاحاتو ته ادامه ورکړي او دې پلاوی د روسیې د تیری په وړاندې له اوکراین سره خپل پیوستون څرګند کړ. د دې پلاوی مشر سناتور جین شاهن پرون په ټویټر کې ولیکل چې د اوکراین خو د اصلاحاتو د ادامې تضمین د دیموکراسۍ لپاره د دوه اړخیزې همکارۍ لپاره او د روسیې د تیری د مخنیوي لپاره ضروری دی. وروسته تر دې چې په 2014 کال کې روسیې په زور کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین وګرځوله او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، د امریکا متحده ایالاتونه هر کال نږدې 15 میلیارد ډالر اقتصادي، بشري او پوځي مرستې له کیف سره کوي. او چارواکي په پلازمینه وارسا کې وایي هغه درې پولنډیان چې په بیلاروس کې د سیاسي فعالیتونو په تور نیول شوي خوشي شوي دي. دا درې پولنډیان په مارچ میاشت کې د بیلاروس چارواکو د هغو پولنډیانو د ځپلو په ترڅ کې نیولي وو چې د الکساندر لوکاشنکو د دیکتاتور رژیم مخالف وو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د اټکل لمخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 2.5 ټیټي 15. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 9.5 ټیټي 23. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 9.5 او ټیټي 23. مزار شریف زای ورځ د تودوخه لوړه درجه 9.5 او ټیټي 14. او جلال آباد اسمان زای ورځ او جلال آباد اسمان زای ورځ د تودوخه لوړه درجه 8.5 او ټیټي 23.
ازادي رادیو اوري نن د پنځنبه ورځ د خبرګولیا جوزا 14 د جون 3 ده. د خبرونه لومړی موضوع راخلو تمه ده چې نن د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران پر افغان سولې خبري وکړي. چین تیر میاشت وړاندیز کړی و چې د افغان حکومت او طالبانو استازي په چین کې غونډه وکړي. همدارس پیکینګ د شانګهای لغړو هیوادونو غوښتي دي چې د افغانستان د ثبات لپاره همغږه هڅې وکړي. چین له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري چې د سیمې امنیت او ثبات ورسره ګډوډ نشي. تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوی دی چې نن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ویډیو کانفرنس له لارې پر افغان سولې خبرې وکړي. د دې درې اړخیز غونډې په اړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بین په پکن کې خبري غونډې ته پرون وویل چې د شوی تفاهم لمخې به د غونډې کوربه چین وي او دا غونډه د اعتماد د پیاوړي کېدو او د همکاریو د زیاتېدو لپاره مهمه ده. د شاغلی وین بین په وینا له افغانستان د امریکا یو ناټو ځواکونه په داسې وخت کې وزي چې د سوریه او پخلاینې خبرې په حساسه مرحله کې دي او دې حالت د افغانستان او د سیمې امنیتي وضعیت له یو ډول بې باورۍ سره مخامخ کړی دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا وویل چې د درې واړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو پریکړه وکړه چې په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. په افغانستان کې به د سولې او پخلاینې په اړه جدي خبرې سره وکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته چین اندېښنه لري چې د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ نشي او د افغانستان له خراب امنیتي وضعیته اویغور مسلمانان استفاده ونه کړي، هلته منظم او منسجم نشي او د چین پر ضد وسله روانه اخلي. د دې اندېښنو په ترڅ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی تیره میاشت د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په ټلیفون خبرې کړې وې او ویلي وو چې پکن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته تمه لري چې ملګری ملتونه په دغه هیواد کې ډېر فعال شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر پلی باور دی چې د شانګهای د همکاریو سازمان چې د پاکستان او هند په ګډون اته غړي لري د افغانستان په مسله کې همغږه هڅې وکړي. د پکن کابل او اسلام آباد ترمنځ درې اړخیز غونډې پخوا هم شوې دي او نننۍ غونډه یې څلورمه یوه ده. د دې غونډې په اړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې د مثبتو نتیجو تمه ترې لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ولسی وګړو د مرګ ژوبل زیاتوالي ته اندېښنه ښکاره کړه. دې کمیسیون پرون ویلي یوازې په تېره میاشت کې 280 ملکان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دغه هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې لړۍ په شدت سره روانه ده او دغه پیښو د کمیسیون تر بل هر وخت زیات اندېښمن کړای. د یاد کمیسیون د نشراتو رئیس زبیح الله فرهنگ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې په می میاشت کې 280 ملکیان وژل شوې دي.
متاسفانه در جریان مای می سال روان
لبه د مرغچی د می په میاش کې دو اتیا تر هغری زو حمله په پایله کې 280 تن ملکیان وژل شوی چې اتل سی خزي او یو سل نه یې ماشومان. همدا ډول د وطن هویت مشخص نه دی. شپږ سو سالور د ستنه ټپیان دي چې شپږ نوی مېرمن او 215 سلويختنه ماشومان ملکی تلفات لوړ شوی او دا د نخنی ورده
و ای سخت نگران کننده است.
تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یونما په خپل راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د سولې هڅو له دوام سره ملکی تلفات تر بل هر وخت زیات شوې دي. د دغه سازمان شمیرې ښیي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1530 ملکی وګړي وژل شوي چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله په سلو کې 29 سلنه زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار په لویدیځ څنډه کې درې مناحیې کې پرون سه شنبې ماښام مهال په کاستر موټرو کې د چاودنو لامل لږ تر لږه لس تنه ملکیان وژل شوي او څه باندې 2 تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تروریستانو په کاستر موټرو کې ماینونه ځای پر ځای کړي وو او ملکیان یې هدف ګرځولي. د دغه وزارت ویان طارق آریان ډاټ ورک ویژه امنیتي او کشفي ارګانونه کار کوي چې دغه ماین ښخونکي ژر تر ژره ونیول شي.
تروریستان یک بار دیگه
ترهګر یو بل جنایت وکړ او په ملکی کاسترو کې د ماین په خودلو سره بلکې وګړي هدف وګرځول. دا سال کې چې تیر میاشتو کې لزګونه ماین خخون کې نیول شوی او امنیتي او کشفي ارګانونه کار کوي چې دوی هم ژر تر ژره ونیول شي او اتلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژندل شي.
له دې وړاندې هم د کابل ښار په لویدیځه برخه کې ورته خونړي بریدونه شوي چې تر ټولو لوی هغه پر سید الشهدا ښوونځي د نږدې یوې میاشتې مخکې برید و. که څه هم حکومت د ورته حملو مسؤول طالبان بولي، خو طالبانو د کابل د تیر ماښام په بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. زبیح الله مجاهد نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د کابل په دریمه حوزه کې د تیرې ورځې چاودنې دې ډلې پورې اړه نه لري او ټینګار کړی چې دوی په ملکی اهدافو بریدونه نه کوي. په همدې حال کې د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح له کابل ښاریانو غوښتي چې د دغه ډول حملو په مخنیوي کې له امنیتي بنسټونو سره همکاري وکړي. ښاغلی صالح ویلي په ښاري بسونو او ټکسیانو کې د بم ایښودونکو د نیولو لپاره ستاسو همکارۍ ته اړتیا لرو. کله چې ستاسو له څنګ څخه څوک ښکته کیږي نو متوجه واوسئ چې کوم شی او یا بسته تر څوکۍ لاندې ږدي. ښاغلی صالح همدارنګه ویلي چې په تیرو 5 میاشتو کې په کابل کې د دغه شان بمي بریدونو 850 هڅې شنډې شوي او عاملان یې په زندان کې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او په بلخ کې یو شمیر مدني بنسټونه وایي چې ناامني سبب شوی چې ځوان نسل د تعاش چې له هیواد ووزي. په بلخ کې د پاسپورت د دفتر مسولین هم وایي چې په ورستو کې ډیر شمیر ځوانان ورته مراجعه کوي. اکثره د پاسپورت ادارې مراجعه کوونکي هم هغه ځوانان دي چې غواړي ایران ته لاړ شي. نور له بلخ د ازادي راډیو خبریال په دې رپورت کې.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک میسون وای چې د روان کال په میمیاشت کې افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو د وټلو د بهیر لپایل سره سم د بلخ په ګډون په یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې هم نامنی او د طالبانو وسلوال فعالیت زیات شوی. په بلخ کې دغه بنسټ د سیمه ایز دفتر مشر سید محمد سامی وای چې د نامنې په زیاتوالي سره لا بلخ نه بهر ته د ځوانانو د تېښتې کچه هم لوړه شوې. ښاغلی سامی ازادي راډیو ته وویل
رمضان نیروهای بین المللی و نیروهای ناتو و امریکا
د نړیوالو ناتو او امریکایي ځواکونو وتلو پر کار او ژوند منفی اغیز کړي. همدارس دا سبب شوی کوم کسان چې مالی توان مندی لري له هیواد تېښتې ته مخه کړي او ډیر ځوانان پکې دي. دا د اندېښنې وړ مسله ده.
سامي زیاتوي هغه کسان چې د طالبانو د راتګ د نامنه یو بد امنیتي وضعیت له ویرې تښتېدلي او بل خولایت پریښی اکثرا باسواده ځوانان دي. د بلخ پوهنتون د حقوق پنځي د څلورم کال محصل درویشت کلن سمې ولوي چې اوس اوسې پاسپورت اخیستی او په تمه دی چې د ایران ویزه ترلاسه کړي. سمې الله ازادي راډیو ته وویل چې د کړکېچن امنیتي وضعیت او د کورنۍ د ناسم اقتصادي حالت په دلیل اړ شوی څو له کورنۍ سره یو ځای ایران او له هغه ځای څخه بیا په قاچاقي توګه ترکیې ته کډوال شي. د زیاته کړه
زه تصمیم لرم چې د افغانستان ځان وباسم، ځکه په افغانستان کې امنیت خراب ده، کېدای شي د دولت چپه شي او طالبان راشي. نو تصمیم لرم چې ایران ته ولاړ شم او د ایران بیا قاچاقي هغه ته ولاړ شم ترکیه ته.
د بلخ د پاسپورت مدیریت هم هر ورځ د پاسپورت د اخیستو په خاطر د سلګونو ځوانانو د حضور شاهد وي. د دغه ولایت د پاسپورت مدیر مرید صحرایی ازادي راډیو ته وویل چې له دوه میاشتو راهیسې د پاسپورت د اخیستو په کچه کې 45 تر 50 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د هغه په خبره چې هر ورځ دا اداره تر 200 زیات پاسپورتونه ویشي. صحرایی داسې وایي
از آغاز خروج ناتو از افغانستان
د ناتو ځواکونو د وتلو له پیل سره هم مهاله د پاسپورت د غوښتونکو کچه زیاته شوې ده. د ځوانانو په اړه باید ووایم چې زموږ ازدحامی زیات کړي. هر ورځ له 150 تر 200 پورې پاسپورتونه ویشو.
په بلخ کې د نوې کرښې مدني بنسټ وایي چې نامنی، وزګاری او د کورنیو د اقتصادي د سطحې ټیټوالی هغه څه دي چې ځوانان یې له امله خپل وطن پرېږدي او صنعتي هیوادونو ته مخه کوي. د یاد بنسټ مشر عبدالقادر مصباح سپارښتنه کوي چې دولت د کار زمینې په برابرولو، د امنیت په ټینګښت او د ګواښونو په رفع کولو سره کولی شي چې بهر ته د تلونکو ځوانانو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان راپورونه ښایي چې هر کال سلګونه افغان ځوانان کوم چې غواړي له قاچاقي لارو اروپا ته ورسیږي د قاچاقچیانو لخوا له فزیکي تاوتریخوالي سره مخ کیږي او یا هم د سمندر په اوبو کې ډوبیږي. د ریلیف ویب د 2000 کال په یو راپور کې راغلی چې ترکیه له څو لسیزو د افغان کډوالو کوربه او اروپایي هیوادونو ته د عبور یا لیږد مرکز پاتې شوی. د ناڅرګند مقصد او د حرکت په حال کې د افغانانو ترنامه په یو مفصل راپور کې راغلی. هغه افغانان چې په غیر قانوني توګه او خاصتاً د ایران له لارې ترکیه ته ځان رسوي کچه یې په 2019 کال کې په بېساري ډول زیاته شوې وه. د راپور موندنې ښایي چې افغان کډوال ډېری د تاوتریخوالي، اقتصادي فرصتونو د نشتون او خپلو حقوقو ته د نه لاسرسي په دلیل افغانستان پرېږدي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
کابل خاریان پر حکومت انتقاد کوي چې د برېښنا د ستنو د نړولو د عاملانو په موندلو او نیولو کې پاتې راغلی. کابل خار په دې وروستیو کې د برېښنا د ستنو د نړولو له امله له پارچاوي له پرله پسې پارچاویو سره مخامخ دی. د راپورونو له مخې د برېښنا ډېرې ستنې په پروان ولایت کې ویجاړې شوې دي. نور په دې رپورټ کې
د کابل او جنوب ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د ستنو ویجاړولو او د برېښنا مزي پرې کولو دوی سخت اندېښمن کړي او لګانه ستونزو سره مخ کړی دي. محمد داوود او زبیح الله د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي
دا ستنې
د افغانستان برېښنا شرکت هم د دې بهیر دوام اندېښمن کړی او د دغه شرکت مسؤلین د امنیتي بنسټونو ترڅنګ له خلکو هم غواړي چې د ستنو د امنیت په ساتنه کې همکاري وکړي. د دغه شرکت وین سنگر نیازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل تیرش په د کابل ولایت قلباغ ولسوالۍ اړوند د شینوارو په ساحه کې د برېښنا د وستنې په الوزولو سره د کابل او ځینو ولایتونو د وارداتي برېښنا جریان پرې سو. له دې وړاندې دیارلس نورې برېښنا ستنې د کابل په ولسمه ناحیه د پروان ولایت د کلکان ولسوالۍ اړوند جنگل باغ په سیمه کې، ننګرهار، کاپیسا، بغلان او کندوز ولایتونو کې د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو له امله نړېدلې وې. که څه هم د افغانستان د کورونا چارو وزارت د برېښنا د ستنو د نړېدا په تور د ځینو کسانو د نیولو خبر ورکړی و، خو وروسته یې دا خبر رد سو. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې تړاو هیڅ څوک نه دی نیول سوی.
زموږ د معلوماتو له مخې تر اوسه ملي امنیت او امنیتي بنسټونو په دې تړاو چې نیخ په نیغه په دې چاودنو کې لاس ولري څوک نه دی نیولی، خو امنیتي او کشفي ادارې هڅه کوي چې د پایو د تخریب عاملینو ته سزا ورکړي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست هم ورته نظر څرګند کړ. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د برېښنا د ځینو ستنو له نړېدا وروسته د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وو چې د ستنو د نړېدا د مخنیوي لپاره یې تدابیر نیولي دي او دغه شان یې د برېښنا د ستنو د ویجاړوونکو د پیژندلو او نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې ازبکستان افغانستان ته 460 میگاواټه وارداتي برېښنا ورکوي چې 300 میگاواټه یوازې د کابل لپاره ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د لګښتي برېښنا په سلو کې اویا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران راوارديږي. افغانستان یوازې په سلو کې 30% برېښنا له کورنیو سرچینو چمتو کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د تاشکند د پریکړه چې دی وی خپلواک خبریال لیکار جواز تمدید نه کړل غبرګونونو سره مخامخ شو. دی خبریال دی الجزیره او یو شمیر نور رسنیو لپاره کار کاوه او څو میاشتې مخکې دی ازبکستان چارواکي د ځان په جنسي زورونې تورن کړی وو. تفصیل په دې راپور کې
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د وی خپلواک خبریالې د کار مخه ونیوله. دا پولنډي خبریاله اګنیشکا پیکولیچکا ویلژویسکا نومیشي چې د 60 کال په لومړیو کې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي په جنسي ځورونې تورن کړی وو. دی ویلي وو چې چارواکو پر دې فشار راوستی دی څو د کار د جواز د تمدید لپاره د ازبکستان په اړه مثبت راپورونه ورکړي. خو د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند یوسف کوبل جانوف پرون په ټلګرام کې ولیکل چې د الجزیرې د خبریالې اګنیشکا پیکولیچکا ویلژویسکا جواز د دې لپاره تمدید نه شو چې دې د ازبکستان قانون تر پښو لاندې کړی وو. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دانی دی ویلي چې دې خبریالې د قانون کومه ماده نقص کړې ده، خو میرمن پیکولیچکا ویلژویسکا د دې تور پاړه په ټویټر کې لیکلي دي چې د بهرنیو چارو د وزارت دا ادعا چې دې د ازبکستان د خلکو سپکاوی کړی دی سمه نه ده. د همدار سرګنده کړې ده چې د بهرنیو چارو د وزارت دا ادعا هم سمه نه ده چې دا قومي او مذهبي شخړو ته په هڅونی او د دې هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورنه کړې ده. میرمن پیکولیچکا ویلژویسکا وایي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پر دې دا تور هم پوری کړی دی چې دې د ماشومانو د خوندیتوب له قانون څخه چې د هغوی د روغتیا لپاره ښه نه دی سرغړونه کړې ده. د دې په وینا دا د دې د غلي کېدو لپاره هڅې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د فبروري په لومړیو کې له میرمن ویلژویسکا څخه بخښنه غوښتې وه او ویلي وو چې هغه مامور چې له دې څخه یې شکایت کړی و له کاره ګوښه شوی دی. دې خبریالي چې د ګارډین او ایرو ایشیا نیټ خپرونې لپاره همکار کاوه ویلي دي چې له دې بخښنې سره د دې د کار جواز د دریو میاشتو په مخه تمدید شو. په تاشکند کې د بریتانیا سفیر ټیم تارلوټ د ازبکستان د چارواکو دا پریکړه چې د دې خبریالې جواز نه تمدیدوي خواشینوونکی وبلله او په ټویټر کې یې ولیکل چې د رسنیو ازادي په دې معنا ده چې د خبریالانو ملاتړ وشي، له هغوی دفاع وشي، حتی که دوی انتقادي او له جنجاله ډک مطالب هم لیکي. د بې پولې خبریالانو سازمان د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت دا پریکړه غندلې ده او هغې د رسنیو د ازادیو د مخنیوي هڅه بللې ده. دې سازمان د ازبکستان له حکومت غوښتي دي چې دې خبریالې ته اجازه ورکړي چې خپل کار ته دوام ورکړي.
یو ځل بیا پام وکړئ دې څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا دفاع وزارت ومنل چې ځواکونه په 2000 میلادي کال کې په بهرنیو جګړو کې دروشتو لسی وګړي سهون وژلي او لس نور ټپیان کړي دي. د پینټاګون د هغه راپور له مخې چې د امریکا د کانګرس په غوښتنې په جګړو کې د ملکیانو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه له 2013 کال راهیسې هر کال خپروي او یوه برخه یې په ډاګه شوې. د وژل شویو لسی وګړو ډېره برخه په افغانستان پورې تړل شوې، یعنې تیر کال 40 تنه په دې هیواد کې وژل شوي دي. له طالبانو سره د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی تم لري چې له طالبانو سره به په خبرو کې دازل پر مختګ وشي. دا خبره د دې پلاوی غړي نادر نادری ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل هلمند دازل په اصلي موضوعاتو چې سیاسي جولجړی او اوربندې خبري وشي. د افغانستان د دولت د پلاوی یو شمیر غړي د سیشن بي پورز دوه ته رسیدلی خو رسمي خبرې لا نه دی پیل شوې. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د مذاکراتو د رسمي پیل وخت نه دی مشخص شوی. د کونل د مرکز اسد آباد په چغان سیمه کې تیر ماښام د 2:00 خواته چاودنې یو ماشوم وواژه او 9 تنه ټپیان کړل. تر اوسه د 14 مسؤلیت چا نه دی اخیستی. ټاکل شوی نن د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال لوبډلو ترمنځ قطر په پلازمینه دوحه کې مسابقه وشي. دا لوبه 2022 نړیوال کپ او 2023 آسیا کپ ته د لارې موندلو لپاره ده. ایرانی رسنۍ د پلازمن تهران په جنوب کې د تیلو په یو تصفیه خانه کې د اور لګیدو د لوی پیک خبر ورکوي. دا اور سیمه ایز وخت پرون ماښام 9:30 بجې د تونګویان په نوم تصفیه خانه کې لګیدلی دی.